د ژوند رنگونه. ازادي راډیو څلور وشت کله نشو د 2002 کال د جنوري په 13 د کابل په وخت ماشام په 2:30 دقیقو ازادي راډیو خپل خبرونه په پښتو او دری ژبه د آزاد افغانستان د راډیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هر کله مو کوم د ازادي راډیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیل منو سره چیړم چې دی راډیو څه کړی څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیزه ده. څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په پښتو او دری ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاس وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوان د افغانستان ته په پښتو او دری ژبه د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې وروسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استخدام کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینا ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پرې خبرونو د رسولو په لار کې درنې قرباني وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12مه نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوی ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې وخت استانه شول، کابل کې د ازادي راډیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي راډیو اوس مهال خپل میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د راډیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بې پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي راډیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي راډیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو د پښتو او دری ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ ویشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له راډیوي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننه بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شاغلي هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلورشتو کلونو کې لاغه پایل هم لاسادي راډو سره همکاران ولو په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستی دي او تر اوریدونکو مو رسولی دي. دودیال سب کلمړی لتا سو وورو د ازادي راډیو په ارتباط کې په لاندو یو خاطر را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې زه د راډیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم.
مننه.
نو د ازادي راډیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې خاطرات لري او سره آشنایی لري او سره بلد دي. دا یو داسې راډیو و چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او سره ډېره پورې نطاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی و، نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ور جاستي.
یعنی کوم خاطره مو ذهن ته نه راځي سم له لاسه؟
ولې نه، دا په هغه وخت کې موږ یو مشکل دی اوبو را پیښو، د برقو دا مسایل را پیښول، نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په هکله، هغه وخت کې د هیچا پام نه و دې خبرې ته، او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و، بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام تیلیفون را وکړ، نو هغه ته مې چې وویلې چې دغه موږ شپږ سیندونه لرو په ټول د کال کې، او دا که مدیریت چې موږ به د برق له لحاظه د زراعت له لحاظه به موږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دغه زموږ محصلینو دا پروګرام اوریدلی و، بیا ډېر خوشحاله و. هغوی حتی وویلې چې دا خو زموږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي، اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړ. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله، او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما، آبروی ما، او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل را منځته کېږي، را مخته کېږي، ما ته هغه ورځې را یادېږي، نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي، او هغه ارمان ورو ورو که ټول سر ته ونه رسېږي اقله نور خلک هم په هغه باندې باز وکړي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب، که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ، یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده، او کېدای شي چې یو نیمه شپه نا وخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را ویښ سوي یاستئ، که څرنګه؟
مننه شمار صاحب، تاسو ته سلام ده جناب دجال صاحب ته او اورېدونکو ته، دغه کلیزه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبلیغ او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره، خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوځي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي، لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی درلوده که من درلوده اطلاع با تلفون که باو چشای چیزا ما پا واس که و چشای بانده چیزا پیدم اغا ما شریکه ول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پا ازادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگا ده وزیر اکبر خان ده ستیدیو پا وقت که منظم تقریبا الته تلو ځینې برنامې داسې وې چې په ژوندي توګه نشتېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال کړو، هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې فعالیدونه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته، هلته څو ستډیوګانې دي، یو ته چې ننوتلو دلته تلیفونونه مخلي و، خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه. اوس چې راوز دروازه بنده ده، قلف خراب شوی و. نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو، تلیفون هم نشته او غږ څوک نه اوري. ستډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ د نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې و، تر څو چې بیا کوم څوک په دې دالیز کې و دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی قلب خراب شوه البته به دروازه اخلاصه که دا تقریبا زماد پر جالب
او دی خبریال دا دی ازادی رو مرکزی دفترم لدی نه خبر کرده ترنه نپوری چه دا غصه و مشکل هم
پا بقیه وقت که نمونگ دی فیتا پا بام نو چه دا یا شکایت و یا چه خبریال موجود و ما دست فکر نکاو چه زباد لارشم دا شکایت و کن احتمال دیو چه خبر خبریال با دا خبره آزادی رادیو مشرام ترسه بلی
دودیال سب دی پوتی رو شل پینزی وشتو کلونو کی په افغانستان کې یو انتقاد چې پرسنوی باندې شو دی هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورنی مسائل مهم مسائل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي یعنی هغه ازادۍ تر حد غزولې ده تر هغه حده چې اجازه ورته وي د ازادۍ رو په برخه کې تاسو دغه څه اورېدلې دي په دې دغومره کلونو کې
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم دا خاطرې روان دي ډېر تاثیر وکړي هو امریدل دې ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق دوی هیڅ کله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي بلکې دا په نظر کې نیولي وو او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډېر باخبره او ډېر تکړه کسان ورغلي وو تاسو د صالح ساخزی نوم واخیستې سید سمیع عباس نوم واخیستې فریده انوری نوشابه اشنا جناب ظریف نظر چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو په مطبوعاتو کې په ژورنالیزم کې کار کړی وو د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو د ارزښونو نه خبر وو نو ځکه په خپله جناب ایازي صاحب چې د یوې درنې کورنۍ کې روزل شوی وو نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېره ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولې البته دا په هېڅ صورت سره د هغو تلویزیونو متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان و دغه نوي نجونې وې هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانې غلط استفاده وکړله او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده آموزنده د عبرت او د پند وړ مسایل وو او نور خبري پروګرامونه او مرکې او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده اما هغه تنها چې هغه د ټوکو د خندا وو لکه د ګوړې اچار دای لا دومره سنجیده وو نو زه شخصا کوم خبر د کوم تبصره د کوم گزارش زما نه ده پیاد چې خدای نه خواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول د ژورنالیزم اخلاق نه وی رعایت شوی نو دا یو خبر
نه ده جلسه تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړو نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي دی غوی خوره حسب جان شهید لمر سره همکار و دا وازونم د خواندو بیا سره یو شی وی کنه سره ورته وی څوک چې کلاوري مننه تو دیال سب اتمر سب تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یو موضوع ته تیار هم نه وي خلاصې جوړو سره به مو مرکه کوله د څه مرکه مو پیادی شې په یو موضوع کې مو خبرې کړې او وروسته بیرته چې مرکه ختم شي وی ولزان سره مو ویلې وی چې کاش کې مې دا مرکه نه وای کړې
نه والا یقینم چې دغه خبره نه ده شوې یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړې او مرکه بیا ورېدلې په هغه باندې پښیمانه نه یم او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سره مدوات ته نشي ورکولای یا شریکولای نشي. نو بیا کله چې وروسته سره مرکه اوري بیا خپل نقص باندې پوهیږي چې کوم ځای کې مانه کومه خبره یې شوی. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې ما په دې باندې هغه نه دی کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه. دودیال صاحب، د دې تر مرکې پوري کله ناکله خبریالان د خپل مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبي خبر نه ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلې وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې.
او چا شافن شي موسره داغه د نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کوم څلورات یا کال سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا نو راډیو ماته زنګ واه او دا وسر شماری کې ورا سره خبرې وکي. ما دا موضوع شروع کړل د دیموګرافي او د نفوس تحلیل دا یو بحث ده. دا په اقتصاد فاکولته کې هم موږ تدریس کوو، زراعت فاکولته کې موږ تدریس کوو او دا یو مضمون و. دا کتاب هم ما تعریف کړی و. ما دا سر شماری هغه اصول شروع کړل چې دا څلور مرحلې لري، د پلان جوړولو مرحله دی، بیا پسته کله د فورمې ویشل دی، ترېننګ کول دی، نقشې جوړول دی، دا مسایل. نو دا خبره ډېره داسې کتابي شوله، تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغه څه چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي و، حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول، زه فکر کوم چې تاسو نطاق داسې فکر وکړي چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله. نو زما مرکه بیا کته کړله، بیا خپل یو دوه خبرې وکړې، بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې، او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي، چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري. نو ما یو ټکان وخوړ چې اوهو یاره ړومبی، خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه سم. نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنی چې موږ څو کسه یاستو، مثلا د کورنۍ پلار، دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي، لورګانې دي، لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي، زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي، ټول څو کسان دي، څومره غلب کاریږي کور ته، څومره کوټې نقشه کېږي. دا نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله، او د نطاق د خیر دي ویسي چې زما خبره ډېر زر
غوڅېدا. خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب، البته دا زه او زما همکاران کله ناکله وخت نه وي، ممکن یو مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یو برخه کم کو. مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصول په اساس باندې کچیرته زه یو ساعته خبرونه مخته وړم، نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خبره کم د یو موضوع باندې. زموږ څو علتونه دي، ما سه ورته دقت کړی ده. یو خو دا ده چې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي، لکه په اروپایي هیوادونو کې، لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ورزده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي. موږ په لوینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو، یو خو دا خبره ده. او بل شاید د ژبې خبره هم وي، زموږ په ژبو کې فصاحت که چیرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه. یو نیم وخت البته له تاسو دوه درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي، مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم، هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده، زه به یو ورې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم. دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترم استادانو، نږدې له خاطره چې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر هلته سي یو نوې سوال څوک کوي غوړې سی لدې کړي سره غبل کړي یو ځای کې نو دا څه پدې کې یو خوانی موضوع را داخله سي بیا ستونزمن شي بیا ممکن فکر په بل خلار شي او د میلم خبرې زر څو قطه کې شي دا هم بیا په خپل یو جنجال دی خو خیر
بالکل دا پروګرام وخت هم ډیر مهم یا خو دا که څه څنګه جوړ
دا هم ده دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبريالان په خپل هم د لپاره نه ځان ته برات ورکي د مرکه د خبرو لنډول په خپل یو کمال دی چې باید هغه مهم چتره کنداونه کې باسه به دوام ورکو خوص د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمید الله فاروقی څرګندونه لرو چې د ازادي رډو د کلیز په ارتباط له ازادي رډو سره شریکې کړې دي شغل فاروقی له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس او نورې مهمې دندې په افغانستان کې تر سره کړې دي
د نوی خو بخون خو خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل ور سره د دغه بایزته رادیو او د خبر رسول کې یو آژانس وایس چې څلر وستم کلیزه منځل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د هغه تلاشو چې د څلور لسو کالو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلوده د دوی نه قدردانی وکم او خپل سمونه تبریکات ټول هغه کارکونکو ته او کسانو ته چې په دې راسته کې زحمتونه ایستلی او ټول ته ورسوم زه خپل واقعا افتخار کوم چې د دې رسنۍ د عزیزان او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړې او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي شه په اوس له دې فرصت نه په استفاده سره د دوی د مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې د رسنۍ لپاره د اخر کوی د امریکای د حکومت د پالیسی د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ذره شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي مخکې احصایې ښودلې وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجونه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اوریدل نو اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمل شوي په دې باندې زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زر رفع شي دغه رسنۍ نه زه خپل مختلف او ډیر په ژوپوري خاطرې لرم خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو دی رادیو دی فعالیت دی اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کوم او لمانه دعوت توشو چې دی آزاد خبرنگار په اصلي چرنګ پاري وکم مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلات او تعهدات چې ما له کابل پانتون سره کړی و چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس نو په هغه خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم په هر حال یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د دې امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړ شوې وه او پس له هغه په دې جریان د چلې ویستو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه اغان واج د ماده आवाज او د ماده پیغام او د ماده نظریاتو د خبرولو لپاره همیشه ماته فرصت راکړ شوی او راکړ شوی او زی دعوت کړم چې خپل نظریات او خپل هیلمندۍ او ارزمندۍ او لخر خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی خپل عزیزانو سره خپل وطن دارانو سره خپل رقمندانو سره شریکم ایو زه بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نور موافقتو لپاره د خدای تعالی نه صدا کوم چې همیشه دې مغاسه موافقه او سلوړی وسی او مننه السلام علیکم
لا استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ساجر رډو سره شریک کړی دی ساجر رډو څلور مشت کلن شو د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو خبرونه کې د پانتون دو استادانو بشیر دودیاله وساقت مرتبه لنور کړی دی بیرته کدی بحث ته په دې باور برخه کې راشو دودیال سه که تاسو د ازادي راډیو ته وګورئ څو وړاندیز به ورته کوي چې څه کار باید دا راډیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسیدلی وای.
تیر وخت کې خو یې څه کارونه کړي دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنه یې ورته ناست ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګورې نو بیا خو قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه یې همداسې بې خونده غوندې وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما یو دوه درې ځایو کې عکس کې هم هغه راغلی په دغه میز کې به ایښې به او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله. اوس متاسفانه په افغانستان کې دغه دوو څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شونو حال دا چې د خلکو علاقه مندي هماغومره ده. دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو. مثلا د ازادۍ په څپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا پختل آزادی مجله دا مجله آزادی په دری او په پښتو د آزادی مجله دا یو ډیر خسته پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساده د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو. متاسفانه دا څلورو کارونو کې چې دا چې د راډیو دا تصمیم ونیو چې دا منځنۍ څپې ولنډې څپې دا قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دا باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري. که تاسو وکولی شئ لطفا دا بیرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته.
مننه دودیال صاحب. اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تیرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به هم درلود؟ یعنی مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای؟
ګورې اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقه مندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې عمره د خلکو د پام وړ نه ګرځي. لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر دغه ننه پورې دا دی چې دا هر چا ته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي. مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ، که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ، که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وندوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقه مندي سبب وګرځي. زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده. اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیار شوی او هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي، نه. دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحلو باندې په مختلفو طبقو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی. په اوله کې لکه چې دودیال صاحب وویل، په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو. یعنی د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګوټ په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ. حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې، پاکستان کې، مثلا ترکیه کې، اروپا کې په دغه لنډه څپو موږ اورېده. دا ډېر ښه یو امکان چې خلکو ته مؤثر چې دوی و هر ځکه چې د ازادي رادیو سره دوی وصلی او زه خو زما بیخی څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت نه یادم، یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي رادیو ځینې اورېدلی، یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسیو نه په وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي. بل دغه تفسیری هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکي و، متخصص کسان به نو دا ډېر امکان د دې ډېر زیات و چې خلکو د رادیو ته لاسرسی درلودلی. اوس لکه چې دوی دیاس ویلي، اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ نه لاسرسی نه لري، یا مثلا د هغه په استعمال په استفادې باندې نه پوهېږي، یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک دې دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچي. نو که ممکن وي دا، نو دا به ډېر ښه خبرې چې د یو لارې نه داسې زمینه وسای چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر آسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو دغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل، او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دا څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړه. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی دیا سوي ویلې، او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنې ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره نظر په شرایطو سره کمیږي زیاتېږي، دا ښه خبره ده. او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی سي په مجموع کې البته د دې لپاره زه نه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو که نور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. یو شی چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډیره حده کم و، هغه دا ده چې یو مشکل به یاد کو خو په دې یو خبرونه دي، خو بیل شاید له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې یو مشکل به یاد کو، بیا به دې مشکل حل لار نه یادوله. د څنګه د دنیا سپتا سلام سره هم نظر یاسي چې په رسنیو کې دغه شی ډیر مهمه ده.
بلکل بلکل، رسنۍ نه یوازې دا چې خبري مسایل به وړاندې کوي، ذوقي مطالب به وړاندې کوي، اعلانونه دا به لري، بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده، خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو. د خلکو معلومات ډېر کم دي، حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي. د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسایل خلکو ته اوروله، حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعضو ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې، زمونږ باسوادو خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي، شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپي عوامو زنده وي، عوامو ته خلاصه کوي. زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه ښودله ازادي راډیو سره په همدې خاطر، بیا به نو یو بل ته ویلي چې دا ازادي راډیو خو دغسې وویلې، د ازادي راډیو والا دغسې وویلې، نو دغه ارخې هم ډېر شو. یعنی دغه توازن تاسو ساتلی و، د تفریحي او ذوقي پروګرامونو تر څنګ خبري برنامې ستاسو، او د خبري تر څنګ بیا معلوماتي مسایل، دا مو ښه توازن برابر کړی و. او اهمیت یې په افغانستان کې همدا ده چې دا معلوماتي برخه د خلکو دپاره ډېره زده.
مننه. همدغه د معلوماتي برخه کې داسې نه و چې دا تنها د راډیو خبریالانو له نورو سره معلومات شریکول، د راډیو زما د دغه کلونو کلونو د تجربه په اساس باندې زری نه چیز تر رسیدلم چې رادیو د خبريال او د خلکو ترمن د خلکو د خبريال ترمن د خبريال د تحلیلګرانو ترمن او د دې ټولو ترمن د معلوماتو تبادله ده په ډیرو مواردو کې چې دوجال سبلتا سره اتمر سبلتا سره او لنورو دوستان او استادان سره چې پرادو کوم خبري کړی دي ډیر څه د یو خبريال په صفت باندې خبريالان هم زده کوي او ما ته خپل شخصا دا شخصي تجربه زلاته سره شریکم ما ته هغه پر معلومات شین چې ما تر لاسه کړی پر اړیکې ډیر خوند راکړی یو مثال به تاسو ته درکم یو وخت په افغانستان کې زلزلہ شوی و ل یو ډاکټر سره ما خبرې کولې یغه ته ویل چې دا زلزلہ شوی د څوک خلک باید څوکړي و هغه کسان چې چیغي وهي هغه باید څوک نه شخوري ما د ټکان خورځ دی څه وای وای هغه کسان باید وښ خوري چې سره تر خاورو لاندې ځکه د څوک چیخي وي د خوشوندای دی ما د خګوره دا مې وسم د خبره په ذهن کېشته بل څه ویل وای کزاره کسان مرستې ته ضرورت لري او په خاورو کې وي اولین کار چې خلک د ژغورنې لپاره کوي باید دا وي چې خولې ته لاس ور واچوي د مصنوعي غاښونو راوباسي چې د پښتونخوا کې بند نشي ملګر دا هم یو ډیر مو په دې اساس وخت کې به دا تشکل چې منډه څنګه وي چرته ودری شي کې لاس ماتي څور سره کې په شماته څنګه وکړل ملای ماتي یعنی دا طبي موضوعات باندې پوري روشان مې وسم په ذهن کې شته عین شکل د سیلونو په برخه کې د ډاکټر صاحب ملک زید خدای دې لري په جرمني کې چې دغه خبره زمانه یې ریشه و انسان بوتل نه دی چې سیل وړي وي او ته سرچپره وځړوي ځوړن کې چې او به له خلی ووزي کې څوک په پورته کې سره کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجراته وب داخلي شي چې د مرګ سبب شي د سډیر زیات موارد دي چې خبريالان له استادانو زده کوي او استادان له خلکو اوري خلګي هم له رادیو اوري اتمر سه د رسنۍ او ټولنه لکه څنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره چې دغه رابطه باید ډیر ټینګ شي د دغه رابطې په برخه کې آزاد رادیو څنګه د تشکري
ګوري رابطه یو وځي رادیو هم نه ده کله کسرې افغان هم چې دا سوال لږه زه واسي
مهرباني
واسي ته یو ګوري رابطه یو وځي رادیو مې زما سره ټول رسنې رابطې دي حتی زمونږ او تاسو د خبرې مجلسونه د خلکو سره یا په پوهنتون کې یا په مکتبو کې یا مثلا په نور ځایونو کې دغه ډېر مهمې دي چې خلکو سره تاسو معلومات شریک کړئ نو د رادیو په برخه کې هم همدغه خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي د خلکو د پوهې اندازه پورته کیږي او دا د خلکو په ګټه ده اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هیوادو کې وګورئ او په افغانستان کې وګورئ تاسو داسې ویلی شم چې په څلېرویشت کلونو کې یعنې تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوي که داسې یو میار تاسو ټاکئ یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی سره د دې نه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه و د راډیو موږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې لیکن د ازادي راډیو نشرات اورېدونکي ډېر درلودل او دا متنوع و متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره یا مثلا که تاسو پرتله کې مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول دا ټول هغه دي یعنی فیډبک دی د خلکو نه څومره خلک د دې دپاره علاقه مندي درلوده څومره دلچسپي درلوده او څومره دوی سره تماس درلوده او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې او همدغسې بیا که تاسو وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کارکوونکو هغه هم تاسو د پامه مغورځوي ځکه چې ډېرې رادیوګانې چې موږ ګورو چې امکانات هغوی سره ډېر دي لیکن مسلکي کس هغه چې په مسلک باندې پوهشي هغه څه شي کولی چې خلکو ته مواد ورکړي هغه څه شي کولی خلکو ته پوهه ورکړي دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوي نه ده لکه چې اوس هم رادیو آزادي کې ده او رادیو آزادي په دغه څلورویشت کلونو کې دومره معلومات په هره برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی.
مننه اتمر صاحب. د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد و د پوهنتون ابوالاحرار رامیسپور یو پیغام ازادي راډیو ته راستولې دی په دې کې د ازادي راډیو په ارتباط یو خاطره هم را سره شریکوي. دا سره اور
تر ټولو لومړی د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره د رادیو ازادي د تاسیس سلوروشتمه کلیزه د دې قدرمنې رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه کومي مبارکي وایم. زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې می د دغه درنه نشراتي بنسټ لا تولنیزو او بشري حقوقو اړوند پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړم. واړند رادیو ازادي په حق له دی و خاطر هم رايات کړم چې زما په شخصي او ټولنیز ژوند کې ډیر اثر کړی ده. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژې په میاشت کې د کابل په هنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیشي په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالي واوخت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل شول. په هماغه مهال رادیو ازادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه لما سره د یو بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو ازادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوې رامنځته شوې په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړپوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بلې ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړپوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړهمارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډیر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر ننه پورې دوام لري.
له شغل رامیسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی و. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلی سلمانسو ازادي راډیو څلوریشت کلن شو. د بحث لپاره مو د پانتون دوه استادان بشیر دودیال او اسحاق اکبر ته بلنه ورکړې ده. دودیال صاحب، د دې له خطر چې دا خبرونه ورو راون غاړو، ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو د پیشنهاد وکوسه بهتر اده چې په افغانستان کې د نشیات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدی پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو ورم څه پیشنهاد لري؟
ډیر ښه خبره ده. دا خو اگر چې محتوا خو تاسو خپله د خپلې پالیسي له مخې نه جوړوي، موږ په دې باندې پوهیږو او دا تاسو کاملا ښه سنجوي. خو دغه اوسني شرایط دغه بیا بدل شول. لکه هغه چې موږ تاسو څلیرش کال مخکې په احتیاط سره شروع قدم په قدم لاړو، پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر دی ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت موږ تاسو په جرأت سره د ښځو حقوق مهم بیانولی شول دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ سره په احتیاط سره له سره غور پرې باندې وکړو. په دې معنا که چیرې اوس موږ عمره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او د دیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوی ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خواران حیران پاتې دي. د دې خوانه زمونږ او تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه دوی ته ډېر دلچسپ دي. د بل خوانه قیود ډېر زیات شوی دي. دا ما بعد از موږ خلک ډېر مایوس نه کی متاسفانه. ولې ستیر څو ډېر ارمانونه په زړه کې لري
او راډیو معلومدار دی خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي، اما د روحي لحاظ او په خلکو باندې د زړه سوي په خاطر، د دلسوزي په خاطر به مونږ دغه ډېرې ارماني ارماني خبرې چې هغه د نجونو تحصیل ده دا به هم کوو، دا به وایو، اما داسې نه شي چې خدای نخواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفګان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو، البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي، خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډېر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
د دوجل سب داستاسو تر همدې خبرې پوري یو وخت د بي بي سي نړیوال د نړیوال رادیو کلیسا و د انګلیسي پروګرامې ما یې خبرونه اوریدې، د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال یو کلیپ د خبرونو کې شوت، نو ویل چې دومره پوځان هلته وشل شوی دی، دومره دا وشل شوی دی، دومره دا وشل شوی دی، بیا په دې اخره کې وویل چې یو ډیر ښه خبر هم لرو، هغه خبر دا دی چې د فلانی سمندر غاړې ته دومره خوراکي مواد ورسېدل او هغه پوځان چې هلته په بد حالت کې دي یو ته خوراک ورسېدو. په هغه وخت کې ما لزان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نه وایي، او په افغانستان کې خو شکر دی چې لږ تر لږه جنګونه نه لرو، کنه جګړې نه لرو. او یو بل خبر هم دا ده، حتی په هغه زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري، که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته. اتمر صاحب، تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندیز لري؟ ازادي راډیو
زه خو داسې فکر کوم چې محتوا خپل د پریډیسران د رادیو کارکوونکي او هغه متصدي کسان چې دي د پروګرامونو دوی خپله پوهېږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق دوی خپل پروګرام او برنامې عیار کړي، او تر کوم ځای پورې چې زه مثلا ازادي رادیو تعقیبوم، هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه بیل صفحه ده، هغه چې زه لولم په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی. دا چې مونږ باید هر وخت کې راډیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو، د خلکو د برداشت، د خلکو د طرز تلقي، طرز فکر، نو د یو مسؤول رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي. اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دودیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد مونږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي، سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته، سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته، سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او بسند خلکو په هغه کې راغلي، لیکن دا خبره هم یو حتمي سوال دی چې مونږ زمونږ خویندې، زمونږ لورګانې، زمونږ مایندې کار ته ضرورت لري، زمونږ خویندې دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري. دا که څوک خوشحاله کېږي، که څوک خفه کېږي، دا مونږ خو د دې دپاره نه وایو، یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحاله شي، یو څوک خفه شي. دا یو غوښتنه ده، د خلکو غوښتنه ده، او رسنۍ د خلکو د غوښتنې یو هینداره ده. یعنی
او بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي، دې کې شک نشته.
یقینا په حقایقو باید د خلکو غوښتنه ده. خپله طالبان دا خبره کوي، لوړ پوهې طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ، او دا غوښتنه د خلکو د ولس دخواه ده. دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې مونږ انتقاد کوو، دا غوښتنه په دې معنا ده چې مونږ مشوره حکومت ته ورکوو چې دوی د ښه حکومت داری بخاطر او که تاس دست فکر که چه مثلا که دام اکتبین هم دست بند پادشی نو دیگه که ار کورانه که یا دو دره دی تحصیل نمحرومی گی دا که دی دوی رو رم وزیری که دی دوی پلار رم وزیری دی دوی پسره که داغ داغ پادشی گی چه دی دوی لور او دی دوی خوانده به تحصیل هم بسی واده پادشی گی او دا دست خبرم نده چه د پیسو پر اتاک سره دغه تغییر مومی یا مثلا د اجتماعی تحول په نتیجه کې دا خبره تحول مومی یا تغییر شي. دا خو د یو نسل تباه کېدل دي، دا بیا نه جبرانېدونکی دی. دا همدغه پنځه کاله تاسو په پنځوس کلونو کې جبران کولی نه شي. دا پنځه کاله چې اوس دوی د درس نه محرومي دي، دا په پنځوس کلونو کې تاسو نشي جبرانولی. او زما خپله یادیږي کله چې دغه د کرزي صاحب حکومت راغی، ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو، تاسو یقین وکړئ چې مونږ زه خپله د خلکو د کورونو تر شا تللی یم او دروازه مې ټکولی دی او غوښتي مې دي چې ما ته انجینر په کار دی، ما ته مثلا دغه کس پکې نه پیدا کېده. ځکه چې همغه لس کاله په افغانستان کې چې پنځه کاله د طالبانو پنځه کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم درسي دا له منځه تللی و. او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي، په انګلیسي باندې څوک نه پوهېده، په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده، په دغه انجینري و، په دغه زراعت و، په دې شیانو باندې، یعنی اوږد کم و. دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دې نه باید مونږ انکار نه کړو سره د دې چې نظام ښه و که خراب و. خلکو ته دغه فرصت مساعد و، مکتب و، پوهنتونو سره د دې ده چې کیفیت دومره پورته نه و، لیکن بیا هم د نشت نه ډېر څه ښه و. او په دې وروستیو کلونو کې مثلا پات نونس دوه زره نونسم اتلسم کلونو کې چې زه افغانستان کې وم، نو مونږ به چې یو پوست اعلانوو تاسې باور کوئ چې زر سیوي به مونږ ته رارسېدي، یو نیم زر سیوي به مونږ ته رارسېدي. مونږ پوهېدو چې دلته ظرفیت ولس کې شته، خلکو سره شته، دغه ظرفیت پیدا شوی د یو انجینر دپاره دوه زره سیوي به راتلل. نو که دغه سیستم بیا هغه شي تخریب شي په اصطلاح قطر شي، بیا جبران د دې مثلا په پنځوس څلوېښت کلونو کې تاسو بېرته هغه انجینیر هم نشئ پیدا کولی، هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی، هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی، د اقتصاد هم نشئ پیدا کولی، ټول هغه دي. نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه ترسره کېږي، داسې خو نه دی.
دا ستاسو خبره په ځای اتمر صاحب، یعنی هغه حقایق چې په ټولنه کې شته هغه باید وویل شي، او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي، د دوی په غوښونو باندې، نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی. لیکن په ورته وخت کې دوجیال صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي، دغه کې یو څه توضیح کړئ لطفا.
انا په دې معنا دا د انسان روانشناسي او عجیبه پیچلتیا لري. بعضې وخت کې په یو موضوع ډېر تاکید وکړي، هغه اورېدونکي ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې والا دا څنګه دومره زیات تاکید وکړي. نو دا په داسې شکل سره ووایو چې زموږ پیغام او دغه د پروګرامو محتوا مؤثره وي. مؤثریت هغه وخت چې ډېر زیات تاکید کول هم ندی پکار، یا دسی چی شاوخوا مسائل روخانه نشی او مستقیما منگا دیر تاکید وکو، او دسی هم نه چی منگا اغا دی حقیقت نه سترگی پوچی کو بنا پردی چی دی افغانستان شرایط نامناسب دی والا چا تا خطر پیخ نشی، نه اغا لار بلات او دسی هنرمندانه شکل بانده. دکه چی جورنالیزم تاسو اخبال پیگه چی جورنالیزم چوم را باریکی لری، مخاطب باید چوم را او پیجنو، مسائل باید سنگ جور کو، پا کم جبه ایو آیو، پا کم
سطح وایو لکه ما چې لومبه یو مثال ورکړو چې زه په هغه وخت کې متاسفانه هغه د دیموګرافي مسایل د نفوس شمیرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شوه په بې خبره شکل سره نو داسې ونه شي چې بیا خلک بیا د سرده کېږي نو د خلکو په ژبه باندې او ډېر زیات تاکید هم نه ده په کار چې خلک شکمن شي دلته یو قصه ده وایي پلانی سړی راغی وی ویلی چې هغه کوم دوست و د یو چا نوم یې واخیسته وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي نو دغه عامر ومنله دوام ځلې راغی وایي ته زه په تاکید سره درته وایمه قسم کوم چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي نو دغه دویمه خبره رئیس و نه منله رئیس ته شک پیدا شو چې دا قسم یې څنګه یاد کړي چې وایي قسم درته نو په دغه وخت کې بیا نو دا دا شکل باندې بیا دې نه منلو وړ ده نو هغه رئیس که هغه اوله خبره منلې وایي دا دویمه شکل باندې بیا نه منله نو اگر چې زه راډیوګانې زموږ مطبوعات دومره احتیاط کوي په دې خبره باندې بیخي پوهېږي دا دوی ته حل ده ځکه چې ټول د ژورنالیزم کورسونه یې لوستي دي ژورنالیستان دي خو ما دا د اورېدونکو د نقطې نظر هم وویلې چې په دغسې شکل سره باید موږ ورته سې په مخ لوړ شو یعنې ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري پخوا یوازې ټولنه او عوام موږ ته مطرح وو اوس حاکمیت هم رابار شو هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت اوس خو نو راغلی دی څنګه کې راغلي دي حاکمان شوي دي نو اوس پر دواړو ته د دواړو مسؤلیت را تر غاړو ده نو د ټولنه خلک زموږ اورېدونکو خو راسره بلد دي کور یې ودان موږ سره ډېر ښه چلیږي اوس د راډیو هنر بدایي د ژورنالیستان هنر بدایي د میډیا هنر بدایي چې حاکمیت هم لارې ته برابر شي
مننه مننه دوجل صاحب ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته اتمر صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم چې پرې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ د خبرونه رانغاړو زحمت چې بر هم اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
ټول عمر خو ګران آشنا مانه جدا کې ګما شمبل ونه در پس داسې فنا کې ګما شمبل ونه در پس داسې فنا کې ګما ټول عمر خو ګور آشنا مانه جدا کې ګما شمبل ونه در پس داسې فنا کې ګما شمبل ونه در پس داسې فنا کې ګما سیدے بغیر لتا مان بلی گما شمبل ونے در پس داسی پنا کی گما شمبل ونے در پس داسی پنا کی گما ټول عمر خدرانا شمان پنا کی گما شمبل ونے در پس داسی جدا کی گما شمبل ونے در پس داسی پنا کی گما مرګه د ډیر بي وسرو خصتي ګما شمبل ونه در پس داسې فنا کې ګما بلے بنے در پسی داسی پنا کی گما
بلے بنے در پسی داسی پنا کی گما